افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعته خبری مجله خبریږي. په راپورونو کې خبرې چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هیله مند دی چې د مخالفانو په وړاندې د دغه هیواد بهر هم دوی پر ځالو او په نازایونو فشار راوستل سي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې په کابل کې پر امام زمان جماعت په برید کې د وژل شوو کسانو د ښخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون وکړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلاري له ډیرو فشارونو سره مخامخ سي. او د جوزجان سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې څلور تنه ازبک غړي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امام زمان جماعت په برید کې د وژل شوو کسانو د ښخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. په دې پیښه کې د ډیرې وژل شوو کسانو مړي په همدې جماعت کې شخص ول. ورسته شمیرې شي چې په دغه برید کې اته ویشت تنه وژل شوي او تر پنځو سو ډېر ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل د یولسمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه نجاره سیمه کې پر امام زمان جماعت پرون څلورو تنو برید وکړ او شاوخوا پنځه ساعته یې مقاومت وکړ. داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په کابل کې پر دغه جماعت برید په کلکه غندلی دی. د دغې ادارې مرستیال او سرپرست توبی لانزر د یوې لمې په خپرولو سره ویلي چې د شیعه وګړو پر عبادت کوونکو د بریدونو دا وروستۍ بېلګه ده چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلاري له ډیرو فشارونو سره مخامخ سي. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې هیله ښودلې چې دغه فشارونه به طالبان د جګړې ختمولو او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته اړ باسي. دغه امریکایي جنرال دغه راز له ایران او روسیې غوښتي چې په افغانستان کې د یاغیانو په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي.
Russia and Iran have common interests with the Afghan government. Number 1.
The way Russia and Iran la Afghan dawlat sar gadi gati lari. Iran na gwadi hewate Daesh wa gziji. Russia ham na gwadi Daesh pa asani sar manzani asiyat la rumumi. Pa hamdi waqt ki da Afghan zwakuna di chi da Daesh par rand jangiji. No mujla de dwaro hewadono gwadi chi pa de barkha ki da Afghanistan da dawlat tar sango dareji. Le General John Nicholson sar da azadi radio da gzangade maraka pa tafsil sar da azadi radio par we pana o Facebook avre talaisi. د جوزجان سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې څلور تنه ازبک غړي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د جوزجان د قشتېپي ولسوال امین الله امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې پر مهال دغه کسان په یو کور کې د ماین په جوړولو بوخت ول. ښاغلی امین تاییدوي چې داعش ډله د قشتېپي په چقمچور کلي کې مرکز لري او له همدې ځای د افغان ځواکونو پر وړاندې عملیات تنظیموي. دا وتر دې مال د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه زموږ غله ازادي راډیو اوري. په هند کې د یو هندي مرشد د پلویانو په مظاهره کې لشتل ردیش تنه وژل سوی دي. چارواکي وايي په دې مظاهرو کې نږدې 200 ټپیان هم دي. د ګورو ګورمیت رام رحیم سلګونه زره پلویان نن پنځشنبه او بخښي په پنج کولا شارګوټي کې د یوې سیمه ییزې محکمې مخ ته ټول سول. دغه محکمې یاد هندي روحاني کس پر خپل دوه مریدانو په جنسي تیری مجرم ګڼلی وو. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اوتمبایف نن دی و فرمان په لاسلیک سره سفر اسحاقوف د دغه و د نوې صدر اعظم په توګه ومانه. د قرغیزستان پارلمان هم پرون سفر اسحاقوف او د هغه کابینې ته مثبت رای ورکړه. څلوېشت کلن اسحاقوف یو تجربه لرونکی ډیپلوماټ او تر دې وړاندې د ولسمشر په دفتر کې د نړیوالو اړیکو اړوند مسایل څارل. سپین ماڼۍ ټکساس ایالت د زورور طوفان رسیدل یو جی ډی پی شو غنله او وایي د احتمالي ځاني زیانونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ډیر مهم دی. د هاروی په نوم دغه طوفان په تیرې ول سيزي کې تر ټولو سخت طوفان غنل سوی چې د اگست پر 15مه د امریکا ټکساس ایالت ته ورسید. د امریکا د طوفانونو درځونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتر سرعت سره د ټکساس له سواحلو تیرېږي. د سپین ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز پرون په دې اړه خبرې غونډې ته وویل چې شایي مشر په خپل راتلونکي اونۍ ټکساس ته سفر وکړي. په نظر می رسد کې رئیس جمهور سفر به ټکساس تر اوایل هفته آینده را پلان کوي. په ټوله کې تقریبا 6 میلیونه کسان دغه طوفان په مسیر کې ژوند کوي چې امریکایي چارواکي له وړاندې ورته ویلي و چې امنو ځایونو ته ولاړ سي. په امریکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سره صلیب اداره دا پیښه په امریکا کې یو له ډیرو ویجاړونکو ناورینونو څخه ګڼي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي حکومتي ځواکونو د عراق د تل عفر شار او یافي صد خاوره له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې ده. ابراهیم الجعفري نن په بغداد کې وی خبري غونډې ته وویل چې ډیر ژر به پاته نوري برخي هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه ونیسي. د تل عفر د بیرته نیولو د عملیاتو قومندان جنرال عبدالامیر یار الله نن د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې حکومتي ځواکونو د دغه شار مرکز او پوځي قلعه نیولې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په ملاتړ عراقي ځواکونو تیر میاشت د عراق موصل شهر تر نه میاشتنۍ جګړې وروسته له اسلامي دولت ډلې څخه ونیو. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د شمشا زدران په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کې اوري. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هیلمند چې له افغانستانه به هر هم پر وسلوالو مخالفانو فشار راوستل سي. د کابل شر د خیرخانی مینې د ممزمن د جمعه د وژل سویو مړي خاورو ته نن وسپارل سو. د بلخ ځوانو پالانو له خلکو غوښتنه وکړه چې په هیواد کې ورستیو حملو ته په پام سره لزغم څخه کار واخلي.
در مقابل ای عملات جنایتکارانه خونسردی و وحدت خود را حفظ بکنند.
د کابل سوسیدونکو مهم پر امام زمان جمعه د ورستي حمله پاړه رغولي.
طالبان دی او داعش دی او کارسي دوه غړي چې بس ولسی وګړي وشړي او وي زوروي.
تر شپږنیمه بجو ګڼ نور مسایل هم څیړو. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هیلمند چې له دغه هیواده بهر هم د مخالفانو پر ځالو او په نزایونو فشار راوستل سي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې. بلخوا د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز یو څیړونکی وایي امریکا او نړۍ ته ښایي چې د تروریزم له منځه وړلو په خاطر پر پاکستان اقتصادي فشارونه زیات کړي. یوسف خان زدرن له کابل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي سولې ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرېدو په هدف به پر وسلوالو ډېر فشارونه راوړل شي. جنرال جان نیکلسن د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې که څه هم یو په یو د دغو فشارونو یادونه ونه کړه، خو وی ویل د داخلي فشارونو تر څنګ باید په وسلوالو مخالفینو له هېواده بهر هم فشارونه راوړل شي. نوموړي وویل له روسیې، ایران او د افغانستان د نورو ګاونډیو هېوادونو سره ډیپلوماټیکې خبرې اترې کولی شي د سولې لپاره زمینه برابره.
And our hope is that the pressure that we bring to bear on the enemy inside the country
زموږ تمه ده هغه فشارونه چې موږ د افغانستان په خوره کې پر وسلوالو مخالفینو راولو د غوی په بیرونی پټنځینو هم راوړل شي. د روسیې، ایران او د افغانستان له نورو غونډیو سره ډیپلوماټیک خبرې ترې هم د سولې خبرو ته زمينه برابرول شي او موږ به پر وسلوالو خپل ټول فشار واچو چې د دغه هیات خلکو ته د سولې زمينه برابرې کړو.
جنرال نیکلسن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخه آیا د وسلوالو پر ضد په پاکستان کوم عملیات کیږي کنه، ویل په دې اړه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د بندو دروازو تر شا خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پاکستان د تاوتریخوالي یو سرچینه وباله. وی ویل امریکا به په دغه هیواد کې د تروریستانو د ځالو پر وړاندې غلي پاتې نشي. ولسمشر ټرمپ ویل تروریستان چې هر چیرې وي د امریکا او ناټو تر بریدونو لاندې به راشي. له دې وړاندې افغان حکومت بیا بیا ټینګار کړی چې تروریستان د افغانستان له خاورې باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې دا مرکزونه لمنځه نه وړل شي په دغه هیواد کې تاوتریخوالی نه ختمیږي. افغان چارواکو ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره په پاکستان فشارونه راوړي، ځکه د دوی په باور دا کار کولی شي چې د افغانستان او سیمې پر امنیت مثبت اغیز وکړي. په ورته وخت کې د سولې او تاوتریخوالي د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی وایي امریکا او نړیوالې ټولنې ته ښیي چې د تروریزم د ځالو پټنځایونو او ملاتړ د ختمولو په هدف په پاکستان اقتصادي فشارونه راوړي. حکمت الله اعظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما فکر باندې اساسي او شر موثره لاره به دا وي چې د افغان طالبانو په بالخصوص پر رهبرانو باندې هغه مالی منابع چې کم دي او یا پاکستان ته دي پر هغې باندې دغه صادرات وځي. دا به یو موثره لاره وي. دوهم پر هغه پاکستانی رهبرانو باندې او علماء باندې کوم چې د طالبانو حمایت کوي که پر هغه فشار راسي فکر کوم دغه دوه موسره لار دي نظامی یا ډرون فکر کوم ډیر موسره بنوي پدې
خود پاکستان د ملي امنیت کمیټې بیا د امریکا لوري دا تورونه رد کړي ویلې دي چې واشنگټن دی د جنگیالیو د لمنځوړلو لپاره د افغانستان د نن خپل تمرکز ډیر کړي د سیاسي چارو کارپو نجیب محمود وایي چې پاکستان دا ځل همکاري ونه کړي ممکن لجدي ستونزو لاغې ډلې نړیوالو بازارونو ته د نن لاسرسي او ګڼو نورو اقتصادي مسایلو سره مخ شي
ومردل چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي هیله من دی چې د مخالفانو په وړاندې له افغانستانه بهر هم فشار څخه کار واخیستل سي له جنرال جان نیکلسن سره د مرکه د ازادي رادیو د سبا ورځې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی سي تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال هم پر پاکستان د فشار راوستلو خبره کړې وه او دغه هیواد ته یې خبرداری ورکړې وه په کندهار کې ګڼو کسانو نن د یوې غونډې پر مهال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ اعلان کړ تفصیل صادق رښتینی څخه
د شنبه په ورځ د کندهار په یو خصوصي سالون کې د کندهار هلمند زابل د ولایتي شورا غړو د ولسی جرګې وکیلانو او دغه ولایتونو سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ملاتړ غونډه وکړه د غونډې د ډیرو ویناوالو خبرې د ستراتیژۍ دغه برخې په اړه وی چې امریکا د سیمې په هیوادونو په خاص ډول پر پاکستان فشار راولي دوی د پاکستان پر ضد له احساساتو ډکې ویناوې وکړې او بیا ویل چې پاکستان د تیرو شپږ کلونو راهیسې په افغانستان کې د رواني جګړې ملاتړ کوي په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي لالي حامد زی او د ولسمشر سلاکار وزیر داود ګلزار وویل چې له کلونو وروسته امریکا خپل خپله تګلاره کې د افغان وژنې اصلي عامل په نښه کړي
او اصلي ستراتیژي د طالب پر ضد نه بلکې د پاکستان پر ضد باندې زموږ د طاره د منور وردا او د ابو تشاو
شعبان شریف چې د نواز شریف ورور دی د پنجاب وزیر د د خلاص لیکل سوی خط چې اسامه بن لادن ته راستي په هغه وخت کې دغه غوښتنه د اسامه بن لادن څخه کیږي چې په سرحد کې یعنی د پېښور په ساحه کې او د کوټې یا د بلوچستان په ساحه کې او په افغانستان کې کتا سو ارسونه عملی او عملیات تر سره کوي پنجاب په مملاتړ کې کوم شواهد او سندونه دنیاوالو ته ورښکاره کو خو ښکاره ثبوت وو اسناد یې دا دی چې د فوجانو د وخت د دوی ولسمشر یا رئیس جمهور جنرال مشرف په خپل خوله باندې ویلي دي چې د اکانی نوم یې اخیستی دی چې د دیو شاته موږ ولاړ یو دلته په افغانستان کې د جنیو تروریستي ډلو د مشرانو نومان اخیستي ول چې دلته ورانکاري یا تروریستي فعالیتونه ترسره کول
د هلمند او زابل د ولایتي شوراګانو مشرانو اتا جان حق بیان او کریم اتل وبایل چې وس امریکا او ټول نړۍ د پاکستان په دوه مخ سیاست پوسوي او باید په وړاندې اقدامات وکړي
اوس موږ د دې ستراتیژي حمایت کوو او ملاتړ کوو او موږ هغه ناری چې موږ ولې هغه د اقتصادي تسوز د تورستانو ځاله په پاکستان کې ده
تر څو چې موږ د همدې موضوع په اساس باندې چې موږ په دې ستراتیژي کې وایي
د امریکا لنوی پالیسی دغه ملاتړ پر داس مالی لانیږي چې یو شمیر سیاسونو دغه تګلارې د جګړې د دوام په معنا بللې او مخالفت ورسره شوډلې خو یو شمیر نور بیا له دې خاطر د دې ستراتیژي هرکلی کړي چې په خبره په دې پالیسی کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول لاختار او ګوتندنی کار اخستی او د دې ترڅنګ د پاکستان د یو لوی سیال هین چې له افغانستان سره په تیر شپږ کلونو کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي ستاینه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د کابل شهر د خیرخانی مینې د امام زمان د جمعه د وجل سو کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل سول د وجل سو خپل خپلوان له دولت څخه د امن غوښتنه کوي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
هغه کسان چې پرون په بیلابیلو جامو کې د عبادت لپاره د امام زمان جمعه ته راغلي وو نن په سپینو کفنونو کې د تل لپاره خاورو ته سپارل کیږي د دوی د تدفین په مراسمو کې ټول ګډونوالو په چیغو چیغو ژړل وای نوم مې ارزو ده او په دغه پیښه کې مې مور اسما وژل شوې ده
خو پاکی نمیتونی امنیت بگیری. حالا من چی کنم؟ یا رفته سر دیوالای ساچدن
ولی امنیت نشی ټینګه ولای وسیسه کو چې دیوالونو ته پورته شوی دوی پرون چیرې وو بس د خلک نور د غم په ټغر مکینه وای
لوجل شوی اسما 15 بچان دو زامن او درې لونې پاتې دي د اسما میړه د کابل خار په واټونو کې ګرځند پلورون کېده او اوس د خبرو کولو توان هم نه لري د اسما وړکې زوی مصطفی تکلند دی به نور د خپل مور غېږه ونه ویني
خبر تو زمان کې ما سټین امام زمان انفجار شوه
خبر راغی چې د امام زمان په جمعات کې چاودنه شوه ډیر زنګونه مو وهل جواب را نغی ک امنیت نشي راوستل ل چوکۍ لري شه
اسما د تل لپاره لخپل خپلوانو سره خدای پامانی وکړو د ابدی کور په لور روانه شو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په خبره د کابل خار د خیرخانی مینه د امام زمان په جمعات کې د جمعې په ورځ آتش کسان چې خزی او ماشومان هم پکې وو وژل شوي او سبان د 500 پکې ټپیان شوي دي د دغه پیښې اکثر قربانیان د امام زمان د جمعات په انګړ کې خاورو ته وسپارل شول هغوی چې له دغه پیښې ژوندي وتلي وایي چې دغه پیښې په 100 مترۍ کې وشوه دوی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
نام حاج عبدالرزاق خطبه دی نماز خلاص شده بود که فیر از بیرون شروع
خطبه ویل کی دال منز خلاص او چې له بهر څخه ډزې شوه او دوا اذان وجون کی جمعه تران نه وتل یو د پولیسو بل په شخصي جامه کې و خلک یې وژل او کوسول مونږ لستنه د پوړې لاندې وو پر مونږ هم ډزې وکړې و کسان یې وژل زه د څلورو شهیدانو لاندې وو
ځینې قومي مشران له دولت غواړي چې د دوی امنیت ونیسي
حاج عبدالرزاق سخا ما از شهادت از جنگ نمیترسیم به خاطر ازی که ما
نوم حاجی عبدالرزاق مونږ له شهادت او جنگ نه ویریږو ځکه چې د حضرت امام حسین شهادت زمونږ الګو ده د افغانستان اسلامي دولت غواړو چې زمونږ ملاتړ دی وکړي او زمونږ تر شا دی ودرېږي
په ورته وخت کې ځینې دینی عالمان وایي چې دښمن غواړي د خلکو ترمنځ مذهبي جنگ پیل کړي خو دا دې نه هیروي چې د افغانستان سنی او شیعه د یوې سکې دوه مخونه دي
دشمنان اسلام بدانند که توسط این انتحارها
د اسلام دښمنان باید پوشی چې په دغه ځانوجونکو حمله نه یوازې دا چې خلک نشي بیلولې بلکې د خلکو ترمنځ یواله نور هم پیاوړې کوي
د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیسته ده دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان پر شیعګانو دا ډول حمله کیږي بلکې پخوا تر دې هم د باقر العلوم از زهرا د هرات په جوادیه او داسې نورو جماعتونو ورته حمله شوې دي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
پر اپور کې موردل چې د کابل شهر د خیرخانی مینې د امام زمان د جمعات د وجلسو کسانو مړینن خاور ته وسپارل سول بل خو په بلخ کې مدني فعالانو او د ولایتي شورا دینو استادو د کابل پر امام زمان د جمعې ورځې حمله وغندله دوی له حکومت څخه د ټولو افغانانو د امن د خوندیتوب غوښتنه وکړه تفصیل مجیب رحمان حبیب زینه
د بلخ مدني فعالانو د یادې حملې په اړه د ولایتي شورا په مقر کې د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې څرګندونې وکړې دوی وویل چې په مقدسه ځایونو او پر عبادت خونو د دین او مذهب د دښمنانو حملې نشي کولای تر څو د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه یوسي او د مختلفو مذاهبو په مینځ کې نفاق او تفرقه زیاته کړي
درد از وا درد مشترک افغانستان از درد شیعه ها درد سنی ها هست ما هم د درد از اونها شریک هستیم ما هم شریک غم از اونها هستیم
فارو پای ما هست که هیچگاه ما و شما خود ضعیف نمیسازیم دوستی به هم میدیم تا یک ملت آرام و یک ملت مملو از صفا و صمیمیت داشته باشیم
د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې ترهګرې ډلې خاصتاً داعشیان او طالبان هڅه کوي تر څو د مختلفو قومونو ترمنځ بیلوالی رامنځته کړي او په همدې موخه د هغوی په مقدسه ځایونو تروریستي او انتحاري حملې ترسره کوي د ولایتي شورا یو غړي هاشم عظیمی یې په اړه داسې وویل
تنش ها و از چالش هایی که در کشور عراق بود و در اونجا داعش به شکل گستردهش شکست خورد و حالا اونا به خاطر تلافی از شکست خود آبدن وارد افغانستان نفاق افغانی و تفرقه اندازی را بین مذاهب افغانستان راه اندازی کردن
در راپورونو پر اساس د یاد حمله پر د اسلامی دولت یا داعش تل پر غاړه اخیستې ده مجیب رحمان حبیب سای ازادی رادیو مزار شریف
نم شفی انگریزان هم دسی کار نکی دوی زان تا مسلمانان وی مسلمان خو علاقه منگلی دلی چه دسی پا جماعت که اغم دا جمعه پا منزه که پا دسی وقت که چه طول خلق عبادت دی خدای ترازی آده از کار که دشمنان هدف دا چه کابل خار تا دا وطن تا دا غط زرار و رسی خلق بکلار پرین دی وسول ران شي دی وطن ته دا ټول دشمنانو تی دی خوري دی دشمنانو هدف ده شوم پلانونه نه دی لا دی حکومت نن دا وختنه ده چې خلکو ته سول راولي امنیت راولي ګارامي راولي
اسلام نہ غیر کار دے چھ جماعتوں مان دی عملی کی گی بے گناہ و گڑی و زوروی او زمن حکومت تدا سی او دغه د فشار پر اولی چھ دغه په وجه مان زمن تا ټول تکلیف را ور سی او دا بس نور څوک نشته دی بس نن دا طالبان دی او ک داعش دی او کار سی دو غوالی چھ بس ولسی و گڑی و شړی او زوروی
زمنګنو ماجی امین الله په هر مسجد او هر د اسلام په مقدس زین کې داسې کیږي چې دا صرف هغه منافقین دي دا نه مسلمان دا نه د مسلمانانو کار څوک ورته کیږي داسې دا خاص د منافقینو کارونه دي چې زمنګ مسلمانان په هیبت کې اچول دي
تاسید ازادي رادیو مازیګرانه خبری مجله اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او یاریکا په ومغونډه کې اومده تمرکز به پر هغو لویو پروژو وي چې د افغانستان او سیمه لپاره مهم دي د دې وزارت د اقتصاد برخې مرستيال د خبرې نن په بهرنیو چارو وزارت کې ازادي رادیو سره په خبرو کې کړي دي تفصیل د ناجي صاحب راپور کې
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا اریکا په ومناسته کې هغه پروژې انتخاب شي کوم چې د حکومت لومړیتوب نه دي د دغه وزارت د اقتصادي برخې مرستيال عادل راز د خبرې د شنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو له استازیو سره د اریکا ووم کانفرنس د چمتووالي د دوه ورځې غونډې په سنډه کې رسنیو ته وکړې
په دې کانفرنس کې یو عمده تمرکز په هغه اړوندو پروژو د چې افغانستان او د منطقې لپاره مهمه دي د پروژې په د انرژي په برخه کې د ډیجیټل په برخه کې د سړک جوړولو په برخه کې ترانزیت او د تجارت په برخه کې دي پس کار مو اندارنګ نورې برنامه هم د ریکا سره یو ځای کړی دي یو زموږ د تجارت په شخه زو حمایت دی چې زموږ تجارت خزې څنګه کولی شي چې د اروپا مارکیټ او همدارنګ د منطقې مارکیټ ته د دوی لاس جوړونکو ارزښت چې جوړوي هغه لاسرسای پیدا کړی
د ریکا ومناسته سږ کال د نومبر په 14 او 15 د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړیږي د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ اجنډا تعقیبوي د غونډه تیر کال په کابل کې جوړه شوې و او د ریخمو د لار په بیا جوړېدو پکې ټینګار شوی و په غونډه کې ولسمشر غنی افغان حکومت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره ژمن بللی و او ویلي و چې د دغه سترو اقتصادي پروژو په عملي کېدو سره به ګټې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو د پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه یې په اسلام آباد نیو دلی دوشنبه او کابل کې ناستې کړې دي په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم ریکا او غونډې ته خوشبينه دي او وایي تر اوسه د ریکا د غونډو ډېرې ژمنې عملي شوې دي د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی په ډېره ازادي رادیو ته وویل
اقتصادي ود د پرمختګ په خاطر تدیده چې غونډه ته ضرورت دی او په خصوص د سیمې د هیوادونو سره چې افغانستان په وچه کې رایسار هیواد دی نو اړینه ده چې باید سیمې هیوادونو سره د ترانزیت په مسایلو کې همدغسې د برېښنا د تورید او د تصدیر چې رواري دي چې یو هلته په داخل کې د کار وشي نو د دې غونډو جوړول
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې هیوادونو د ریکا اووم غونډې لپاره خپل پلانونه له افغان حکومت سره شریک کړي او د افغانستان د اقتصادي تګلارې د عملي کېدلو په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنې کړې دي
په افغانستان کې د ایرو پارسل په نوم د پوستي خدمتونو د لومړنۍ خصوصي کمپنۍ پرانیستل سو د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس وایي چې له دې سره به په پوستي خدماتو کې شوالی راسي نور حل د وصل وصل پر راپور کې
په افغانستان کې د چټکو ډاډمن او خوندې پوستي خدمتونو په هدف د ایرو پارسل په نوم یوې خصوصي کمپنۍ په فعالیت پیل وکړ د یادې کمپنۍ اجرایوي رئیس اکسل هافمیسټر د شنبه پر ورځ په کابل کې د دغې کمپنۍ د پرانیستي مراسمو ته وویل دغه کمپنۍ به په افغانستان کې د اسنادو او مالونو انتقال ډېر اسانه کړي دی وایي د ایرو پارسل کمپنۍ به په ډېر ساده او اسانه توګه ستاسو محرم اسناد ډالۍ او نور توکي د هیواد په داخل کې له یوه ولایت څخه بل ولایت او دغه شان له هیواده بهر د نړۍ اکثرو هیوادونو ته په ډېر لنډ وخت کې په ډاډمن ډول انتقال کړي دغه کمپنی اوس مهال د کابل په ګډون په کندهار، هرات، بلخ او جلال آباد کې دفترونه لري چې د مسلینو په خبره په نږدې راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم دفترونه پرانیزي. د دې ترڅنګ یا د خدماتي کمپنی په دوبۍ، استنبول او واشنگتن کې هم دفترونه لري. د ایرو پارسل په نوم د پوستي خدمتونو کمپنۍ په افغانستان کې په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې د افغان پوسټ په نوم یوه دولتي اداره په هیواد کې د شاوخوا سلو کلونو راهیسې خلکو ته پوستي خدمتونه وړاندې کوي چې د نړیوالې پوستي ټولنې EMS د کوپراتیو غړیتوب هم لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین د پوستي خدمتونو په برخه کې د یادې خصوصي کمپنۍ پرانیستل کېدل ګټور ګڼي او د سوداګرۍ په برخه کې پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي یادو مراسمو ته وویل د دې ترڅنګ چې یاده کمپنۍ به خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړي، یو شمېر ځوانانو ته به د کار زمینه هم مساعده شي.
د اهمیت په اعتبار واقعا چې په سکتور خصوصي او په اقتصاد کې دا هغه متبره کړی ده چې اسناد انتقالي، جنس انتقالی او په منظم شکل باندې په مسوم شکل باندې خدمات ترسره کوي. د دې په څنګ کې نه تنها دا چې دا خدمات ترکې بلکې ته خلکو ته کار پیدا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي سایمه خوګنی د پوستي خدماتو په برخه کې د یادې کمپنۍ پرانستل کېدل په دې برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره مهم بولي او په حکومت غږ کوي چې پرته له کوم توپیري چلنده افغان پانګوالو ته په بیلابیلو برخو کې د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي انرژي له نړیوال اژانس څخه غوښتنه کړې چې د ایران د پوځي اردو څېړنه وکړي څو معلومه کړي چې تهران خو به منسوي اټومي فعالیتونه نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د دې غوښتنې تر څنګ ایران تورن کړ چې د لبنان شیعه وسله والې ډلې حزب الله ته وسلې او مهمات ورکوي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د اټومي انرژي پر نړیوال اژانس غږ کړی دی چې د ایران پوځي اډې او تاسیسات وګوري چې معلومه شي دا هیواد خو به هغه اټومي فعالیتونه نه کوي چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس منی شوي دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل
I have good confidence in the IAEA but they are dealing with a country that has a
زه د ملګرو ملتونو پر نړیوال اټومي اژانس پوره باور لرم. خدا اژانس لداس یو هیواد سره معامله کوي چې د دروغ ویلو سابقه لري او په پټه اټومي فعالیتونه کړی دي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس په 2009 کال کې په خپل ریپورت کې دا په ډاګه کړ چې ایران په خپل یوې پوځي اډه کې په پټه د اټومي سروکو پر جوړولو کار کړی دی. نیکی هیلی وای د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په اړه د نړیوالې موافقې د عمل په پلان کې د ایران د پوځي اډو او نورو تاسیساتو توپیر نه دی شوی او د هغې په خبره داسې ایرانی پوځي تاسیسات موجود دي چې باید ترې کتنه وشي. خو ایران بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو څخه کتنه د تهران او نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د موافقې په چوکاټ کې ناراضي او د کار ته به اجازه ورنکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره شوې اټومي موافقه ویرونکې او خرابه معامله بلل ده او پر دې موافقه له سره غور کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په خپلو خبرو کې ایران د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو په ورکړه هم تورن کړی دی. نیکی هیلی په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سلساتي ځواک پر قمندان انتقاد کړی دی چې د دې په خبره حزب الله ته د وسلو پر قاچاق سترګې پټې کړې دي. خود لبنان او اسرائیل ترمنس پر پوله د ملګرو ملتونو د سلساتي ځواک مشر په دې برخه کې د امریکا او اسرائیل تورونه به اساس بللې دي. ایران او د لبنان شیعه وسلواله ډلې حزب الله تر اوسه د امریکا د سفیر د تازه سرګندونو په باب څه نه دی ویلي.
د اپل او ګوګل کمپنیو یو زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی. نور جزئیات له اسمت ساروان نه.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څیړنې په پایله کې د اټو په نوم زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډیر تګ را تګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه له کلي یا کنجي کار اخیستل کېږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډیر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر 2.5 لکه وارې زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصېږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼدار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغوړي بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړون کې وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به $609 وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لورې نصب او فعال شي.
وروستۍ خبري مجله له سید سمی عباس نووري مهرباني.